پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ماسپخین پر وخت دولس بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د یوې سات خبرونه ته موزه موجب حبیب زای هرکلی کوم. وړاندې به په خپرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ به له لومړي تر دولسمه ټولګي ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی.
سفر موخه دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او ښې سي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
په خوست کې میشت وزیر سنی کډوال وایي چې د مرستو کمښت یې ژوند له ننګونو سره مخ کړی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت داعش ومنه. د ملګرو ملتونو یو جتپوړي چارواکي ویلي دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. او د روسیې د جنوب په یوه زندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرامه دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولی دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړنی بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان شوي دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یو جومات کې ورته برید لسګونه کسان وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش منلی و. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تېره اونۍ په کابل کې و د ملګرو ملتو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او روزګان ولایتونو کې لا مخکې د نجونو لیسې پرانیستې دي. شاغلی عبدی وویل د طالبانو د پهونی وزیر ورته ویلی دي چې د دوی حکومت تر شپږم پورې د ټولګیو د ټولو تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر و پلان کار کړی چې په یو دوه میاشتو کې به خپور شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې تیره اګست میاشت په کابل کې د دوی بې پیلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښه کې د وشل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. کربي ونه ویل چې د وشل شویو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وشل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نقشه کړي دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان وشل شوي دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یوه محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیشه وه. پولیسو نن شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریزۍ سره په تړنې انګېزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوید آمیس 90 کاله عمر درلود او پرون د ایسکس سیمې په کلیسا کې د یوه کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رایه ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوید آمیس له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا په پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیم ځوړندی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او روسي خبر دا چې د روسي د چونو په وسندان کې لپاره بلوا ورسته ویل کیږي چې حالته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پروند شمالي او سیتیا د مرکز ولدي قفقاز په وسندان کې پیل شو. تاسو خبري آژانس په شمالي او سیتیا کې د بشري حقوقو د یو څیړونکو تیمرلان چګویف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. چګویف زیاتوي چې ټاکل شوی د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او د هغوی غوښتنې واوري. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې زندان کې چې شاوخوا 1400 کسان پکې تېره دي اضافي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بلوا علت څه و. دا خبرونه
ل خبرونه مول احمد شیبر څخه واوریدل. پاتې خبرونه زه مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی مرسته دلته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په اړه یې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې خپور شوی د وسلوالې ډلې ویلي چې دوه غړي د فاطمې په نوم په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتونکو لومړی په ډزو وژلي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده او بلې هم د ننه په جماعت کې پر ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولې دي. د داعش سره تړلی د اماق خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابوالی البلوچی اټ کړی ویلی دی چې دواړه افغانان وو. دا برید په کندوز کې د شی افغانانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پوره یو ونی ورسته کیږي. په کندوز کې هم هغه برید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی و شي لږ تر لږه 46 کسان پکې وژل شوي وو او مسولیت هم د داعش د خراسان څنګه منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا ورستیو خونړیو بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې لخوا ورستیو خونړیو بریدونه دا بیره پیدا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د داعش وسلوالې ډلې چې هم له طالبانو او هم له لویدیځ سره دښمنی پالي په پیاوړي کې دوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني ورسته په دې هواد کې تر ټولو مرګونه برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټو وې دی د داعش ټلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان کې تر واکمنۍ دوه ورسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سول او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره په دوهې کې په کړي تړون کې ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د داعش ډلو لخوا ورستوي خونړیو بریدونو د داعش د ګواښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي له پښتنې سره مخ کړي دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت په پرونی 14 کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. دا چودنه په کورنی او نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بل او ټینګار کړی چې د ولسی خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکي باید عدالت ته راغل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده او ویلي دي چې دا په دې میاشت کې دریم داسې برید ده. هغه ویلی دی چې افغانان حق لري چې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کړي.
احمد اجمل هم څه مو راپور واورید. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبريالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. دا به وروسته واورئ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوینن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته تر مصر کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه یې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دیپلاوی مشري کوي د ازبکستان د صدراعظم مرسیال عمر زاکوف په مشرۍ به له یو لوړ پوړي پلاوي سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید دوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کی سي همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیات سي او ځینې غو پروژې ته تطبیق ور دي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هیواد لخوانه د غو لپاره زمينه سازي وسی او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیاوړتیا ورسره د پرانګي همکارو په دوه برخو کې بلا بل پروګرامونه به وي غو سره خبرې کیږي او کېږي
ته طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهال ورسره حکومت مخته تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخایي د یو مسؤول حکومت په توګه چارې مخته وړي او نور اړین ده چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول دې موخې ته د رسیدو او له نړۍ سره د ښو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به یې افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یوه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي دې غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارات د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتو یو چارواکي په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د انجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسما انجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر دولسمه زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د انجونو ښوونځي به له شپږمه تر دولسمه په ټول افغانستان کې ډېر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پرس اژانس د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکلی دی چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرې ایښي دي چې زده کړې وکړي. عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر دته ویلی وو چې پر یو داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګېږي. عبدي پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1996 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې یې کارونو ته نه پرېښودې. عبدي وویل چې په تیرو 60 کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونو ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وې، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6000 تر 8000 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدي په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د نړیوالو فشارونه پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ساعت 12:15 دقیقې شوې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
طالبان حکومت یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی په هغه ناسته کې چې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ کېږي د نورو موضوعاتو تر څنګ د مهمو اقتصادي مسایلو په اړه هم خبرې وشي. په دې پلاوي کې د طالبان د حکومت د اقتصادي او سوداګریز سکتور وزیران شامل دي. ویل شوي چې طالبان به له ازبکستاني چارواکو سره د اورګاډي پټلۍ د جوړولو او دغه شان له هغه هیواده د وارداتي برېښنا په اړه هم خبرې وکړي. د یادونې ده چې د ازبکستان تر مصر نن سبا افغانستان ته د بشري مرستو د سوالو په یو مهم دهلیز هم بدل شوی دی او ډیری بشری مرستې له دې لارې افغانستان ته انتقالیږي. د طالبانو خمشي حکومت د ترالکورت او ملکي وی چلن وزارت اعلان کړی چې آریانا فنوي شرکت، کامیر او پی آی شرکتونه د خپل الوتنې په عادي ډول سره پیل کړي. د دغه وزارت په فیسبوک پاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې دا پریکړه کابل ته د پی آی هوایي شرکت لخوا د الوتنو تر بندولو وروسته په یوه ناسته کې پرون وشوه چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی وی چلن وزارت سرپرست وزیر ملا حمید الله خنزانه، د پاکستان سفیر او د یادو شرکتونو استازو پکې ګډون کړی وو. په دغه ناسته کې پریکړه شوې چې د ټکټونو بیې دې په عادي ډول بیرته راټیټ شي چې د درې واړه شرکتونو فنی ټیمونه به په دې اړه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل ترمنځ د الوتنې د ټکټ بیه د $150 $2500 ته پورته شوې وه چې مسافرو یې په شکایتونه درلودل او ویلې د اخیستلو توان یې نه لري. په دغه ناسته کې دغه شان ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د ځمکې له لارې ستونزې هم ژر هوارې شي چې د مسافرو او هم سوداګریزو موټرو تګ راتګ به پیل شي. او نن هم په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاو 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 60 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 400 افغانۍ.
لا ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. امریکا نن یو ستوربېړۍ فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسی نظام په اړه په پراخه کچه تحقیق کېږي. اسمت ساروان څخه نور حال واورید.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبې په ورځ د شمسی نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربېړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به 8 آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي، او دا به لومړنی په لمریزه انرژي چلیدونکي ستوربېړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوې ده چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4 دېرش دقیقې په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوونکې پیښې دي چې سوونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی او شمیر اوسیدونکي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کېږي او ترمنځ واټن پیدا کېږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکی دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبانو حکومت او افغان ولس په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کېږي مخه ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمه ییز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټولو امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کړي.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
و هم اوریدل چې له قندوز پس د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی ویلي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوږنوونکې پیښې دي چې سوونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتېده. دوی له طالبانو وغوښتل چې د دغو ډول پیښو مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
د خبرونه په دوام کې به د محمد نبی په اړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان دی د تاسو څرګندونې ته وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې دا واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې له افغانستانه به د خلکو د ایستلو پروګرام بیا پیل کړي، خو امریکایي پوځي الوتکې به کابل ته د دې پروګرام لپاره څه به خولېږل شي. متحده ایالاتونو پر کابل د طالبانو واکمنۍ وروسته د دوو اونیو په ترڅ کې د کابل له هوایي ډګر څخه شاوخوا یو لکو څلور ویزره کسان ایستلی دي. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پنځشنبه ناوخته د وی خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوټ لري هغه کسان له افغانستانه وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکو دي. خغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه بعد پوځي چارټر الوتکو لاري خلک استل کیږي. خغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارټر الوتکو د لیګلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستان وباسي د قطر او پاکستان د ملکی چارټر د الوتنو په همکارۍ به استل کیږي.
د قطري الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی رای په بیل بیل برخو کې کارونه کړی و، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای شي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي کپتانی سخته ده، خو تر وسه وسه به هڅه وکړي. نبی د لومړي ځل لپاره په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د ده د څرګندونو په اړه عصمت څاروان راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د شلو وره سیالیو نوې ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت په کتو بدل کړي او په روان شلو وره نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي، خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجه په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري. که ټیم ته زه په کار وم، که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی، بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی همداراز ول چې د تل دا ذهنیت لرلې او د میدان او لوبې شرایطو ته پکتوې لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته له دې د افغانستان د شلو وره سیالیو کپتان ونومول شو چې نامتو لوبغاړی راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو وره سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
ساعت 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
په کندهار کې د پرونی برید مسولیت داعش واخیست. پرون د شیو په جماعت کې دننه 14 لښ تر لږه 23 تنه ووژل او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت په کابل کې د دوی بی پیلوټ الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د ابریت هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به له 16 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې رونی په کابل کې و د ملګرو ملتو په مقر خبريالانو ته وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او اورزګان ولایتونو کې لا مخکې د نجونو لسی پرانیستل دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وشل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل لومړنۍ چړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. او روسي خبر دا چې د روسیې د جنوب په یو سندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولایت قفقاز په یو سندان کې پیل شو.
د دې ساعت د خبرونو او راپورونو لړۍ همدلته پای ته ورسېده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې کله افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشي موادو قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشئی توکو د پریشدل احرازو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې و مور د چا او سشي مرسته ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلی فوجي وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید به مسولیت نه وي، دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کینی.
ته خانغه په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل په هنتون را څخه پاته سو.
یو کال وروسته نه ده خان، نو بس ما اون شو کولای چې درس مخته یوسم خان، دوه درې مضمونو کې ناکام پات کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرنی هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
ولکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، دلته څه کوې؟
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه شي، په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په وجه بنړی ته ډیر ستونزې را ولاړې شي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالی سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چېرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشه موادو قاچاق ډېر سي.
Without food, without jobs, without
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووځي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډېر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیزه وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نومونه یاد کړل چې په تېرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هېوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هېوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هېوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي بزګران به مجبور شي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاطر ولسي هېوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي په راتلونکي کې یوازنۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کوکار کله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لېرې ځینې وي چې د سیمې هېوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ شي ځکه چې د مخدراتو کو اغېزه به د سیمې پر هېوادونو همسایه هېوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه درملنه او څارنه ونه سي کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې تر څنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشه یي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشه پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي
او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکترانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره په مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي، او یا هم دوی کانګ کوي، او یا هم دوی اشتها لري، بي خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی شي. درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 70 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بستري کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پرېکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناکه بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته نه کابو کېږي او مجبوره کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي، او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نسي، او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
خپله مور باید اول قدم کې رسېدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې، مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړی تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چیرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، له اقل دا بکسه یې موږ تلاشي کوو په هره ورځ چې دوی وکړو، چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي. هفتې کې یو وارې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، په بهر چیرې چې دوی ارتباطات ولري هم هلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو زلسه کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی دلیل یې بتمن هغه دلیل یې باید پیدا کړي اصلا اول که باید دا موقع اولاد تویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي
مشر اولاد ته باید ته خاص سم په صحې طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد دې ښه یا نور هم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي یو لکه پوهه لري یو یې نه لري یو څه مشکل لري خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیان کې عادي ملګرتیا او ډېر شوقي وي د درس لقامن نه وي ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي چې هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي په دې اړه باید مور څه وکړي
دا د ماما کور کاکا کور اما کور دغه دا شبنشینیانې اصلي منشا یې همدغه ده چې راغلي ملګري دې راوستو هم هغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کړي چې دا هېڅ نه وي دا سرچشمه یې پان دی یې پان نه شروع تر سګرټ او پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي مور اجازه ورنه کړي له وړه کې توب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي ډېر باید ورته متوجه وي په کور کې هم که څوک دې راشي مثلا اتاق بېل اتاق کې وي دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته په هغې حصه کې ته باید حتما تلاشي وکړې چې څه شی ورسره ګیر نه شي
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري
دا موږ دومره بدبختي چې دي دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار چې کېږي ل وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه ته ماته دا وکه وکه طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته اولادونه خو پوهېږي چې دا خو الله ښه کار ده نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي تاسو په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې میشه او ما کوئ د مور داسې مسؤلیت دی چې هرې خوا نه باید دا کنټرول ولري دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي اته عادي یو پان یو سګرټ دا ته موږ باید پرې نه ږدو
کله کله د کور مشر ښځه وي هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي
خزم مسئولیت داری کلار خو وزی خواهند وزی پی به غریبی پسی آن خودم را پچیریان که نویدان تا خزا پا دی رول لری چه اولادون دیده دی لاست اللان دی تربیه کیگی خزا باید هر اخوا کنترول که چه اولاد می پکوم حساب سرده نه دا پا دی خاطر چه زو داری گزی پا پلار رو روز کارم چه پلار دا اولادون می خود تربیه کی خزا اصلا مسئولیت دی خزی دی دی کور پی حساب که خزا باید خپل اولاد تعقیب که مخی لده چه پا اولاد که کم تغییر راشی اغا باید پو که مثلا مواد مخدر رو بارو که آقای تا معلومات بیر که او بل یو مشکل چه مو خانگی لرو مور چیوی دی پلار نه ار مشکل چیوی آقای پتیوی پا دی خاطر پتیوی چه که زده یا ملور یا میزوه ارتا افشا کما نو پلار بی او ای پلار بی ارتا بخوسیشی او پا خد که در دیر سخت سحو امو که و پا دی خاطر سحو که و چه خز و میره خوی یو دی بل سر هم نظر باید وی دی او بل پا مشوری مختلار شی که چیر تا مور پا خپل اولاد بانده مشکوک شی چه دا پا نشه تو که بانده اختشو اینو دا خبره باید پټه نه کی کچېره پټه کړه خو بیا راځي پسې دوام ورکوي او سرحد پسې 400 تاریاک او هیروین او دوه تر سیګي
یو مور د چا او څه شي مرسته ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
یو مور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په مواد مخدر او کیزان ته پوي او دویم قدم کې باید خپل خاون سره نظر وي یغه نمراست او کومک غوړي دغه مشوره او غوړي د ستنه ځان احساس نه کی په هر مشکل باید یغه سره شریک کی او په دریم قدم کې دا باید قوي روانشناس سره ارتباط ولري همیشه هغه مشورو ته پامونې سو تر څو خپل اولادونه دې بدبختي دې نشینه په امن امان کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی
آیا پوهیدن است؟ آیا پوهیدن است چی په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د یوه مدني فعال حکمت الله خبرې واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هېڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کېږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کېږي د دې دوه لارو څخه به یوه لاره غوره کېږي. یعنې که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نشي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لري یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کاپیسا ولایت 28 کلن خانغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خانغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای شي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خانغا ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو همدلته مې یو شرکت کې کار کوو شرف ظفر په نامو. نو هلته به تلل مې سنوکر ګیم ته، یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما ګیم وخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته ما وویل معلومات سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم ته ریاضي سوال مې حلو چې زه نه چاو کافي وي او شان یې راوکړل پوډر راوکړل. مالدا چې دی ډاکټر هغه ویل دا پوډر د چې وي یخ دی نه کیږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو چې یو دوه دوه درې دوه مسکم دا بدن مې ډېر آرام شو. کا یو هفته راسره راغی هلته، یو هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وو. درې نیمې بجې زه روانم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې ښه چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مال خامخان د دې مواد تاثیر ده. د څه غزین مواد راستل ما ته معلوم. یو ځان سلګون نه واخستل، لاره مغزین مواد راوخستل. دغه مې لګ لګ سکلپ سي. په اول کال کې پانتون کې ومه خان. 15 سمبولیم په کندهار کې پانتون شروع شو. الته ما پانتون ویلې. یو کال وروسته نه ده خان. نو بس ما ون شو کولای چې درس مخته یوسم خان. دوه درې مضمونونه کوم ناکام پاتې کېدلم. مو شروع راسته راغی. ورځ وایو ذکر ته. نو زه هم سي بس ډیر جګرخونه شوم. پانتون تم لاړم خپل کتابونه راټول نه کړم. هم سي راغلم کور ته. چې کور ته راغلم هلته لا پس جګرخونه شوم. مواد مسکل ما بغونه پیدا کولې فا چې په نه نشته مصرف سم. نو چې کله ډیر مجبور شوم نو خپل ورونه یو لک دوه لک روپۍ پټې کړلې. نو خاطه ولاړم چې کله به خلاص شي به راغلم. ډیر مې د خپل مور پټې کړې. د شډو کوټې کې ساتلې ښه څرګوم مې تر وخت سره تم سلګون کې خوده. نو بس لاړم ایران ته. پیران کې نورم بس د مواد توجه سولل ته نور زیات وره. د ورځې مې 8000 تومان اخستل. 25000 روپۍ مې یو ګرام پودر واخستل او 10000 روپۍ مې نیم ګرام شاو واخستل. دا ورځ مې خسته نشي تر رسیدل. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته. یو 2000 لس کال کې چې کوم ورځ نه پخته شوی مې خو ورځ مې نه بلې. شیشه او چرس دا چې دی مثلا ښه دا د سړی اعصاب توان کوي. دوه داس خاص تکلیفات پیدا کړې ده. اوس دا تاسو سره لګي خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدل په خبرو کې هغه موضوع نه رسی او هغه خو تکلیف را پیدا کړی ده. دا شیشه چې داسې لیونتو ده لري ښه نو زه به د شپې وتلم. نه به د چاپې په کیسه کې نو بل څه کیسه کې وسړی سپین سترګی کې ښه نو غټ غټ نیالګي به مې کاغل هلته به نور په ګلدانیانو کې مې ښودل. هغه به سهار ته وچو ښه نو زه به مور هره ورځ نه راته ویل پلانې زیارت ته لاړ شم. ستاسو زیارت ته لاړ شم زیارتو ته به لېږنم. دولت تر لس کال کېږي زه نشه کوم ښه تقریبا په دا دولس کلو کې عمر 15 تکه وانی په نشه باندې مصرف کړی. موږ شپه ګرونه په ځل خدای راخه نو چې هغه وړه کې تو کې نامور روم سلام ځان مقایسه کوو د نور روم نه تکړه و مګه سل پیستو ما پنتون ویل او کشر تمه نشه نو کړی ښه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې له خانغا څخه د نشیل عمل په هنتون پاتاسو.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرنی هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پامانی کوي. خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چه تا پا خیر سر خارج تلار شی تحصیل وکی بیت راش و خپل وطن تا خدمت وکی.
او نه شکر داره دا ارمان دا پوره کیگی او زوی ما خارج تا پا تحصیل پسیزی.
پلارا ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او دیدی کار لپاره می دیر استریاوی وگاله.
زویا دا یو چانس دای هر چا تا پلاس نورزی لحر دقی چخه کار واخلا باید خپلو درسونو ته خ پام وکي.
جاوید جان زوی می ځوان او خیر الګ دی، شکر په هر څه پوهیږي. ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو پیلوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پیلوړې شي.
بېغم اوسه پلار، درسونو ته به ډیر پام کوم.
زویا ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من میرا وا کلا کلا زنگ وها
موری هیچ اندیخ نمکا وا تاسی بات سنگه ای روما ها.
ده جاوید موری ده جاوید باکس تیار ده.
خو داده تیار ده.
زویا چه شیخ خوب ده کم نوی هر سه تیار دی؟
خو پلارا هر سه برابر دی.
چه دست دنو پا خیر سر حرکت وکا چه نوخت کی دی دست نوی چه ده تیاری ده پرواز وقت در نتیر شی. آقا ده تکسی هم آرانو نوهی چه نوخت نشی.
خب لارا نو ده خدای پا من روی کلاسونه دیجی بخولی کما
جوانده او سیزویا پا ما خده خب خیر لالشی.
موری ده خدای پا من
خدای دی من شبه چیه راشه چی خکلی کم
روی کلاسونه دی
بخدای میز پارا لیه پا کورن دیخنه مکوا پلار دیستا خپل دوشتونه دی بایا.
سمده موری ده خدای پا من زلال منو
پا ما خلی که زویا
خدا دیمال شد زویا پا خیر لارشی.
واسریا چه چورتو نواهی؟
جاوید تا چورتو ره.
ولی؟
پا نمره وقتو که دیر خوشحاله و چه خارش دزی خو نن چندم خوشحاله نخکاری در
الک ده تروسی مسافرین نوالی دلی لکورانی سخه جلاکی ده زکه بخفه و
نه خزی داسی نده ده نن خبره نده در سفر ده اسنادون و اخیری کارونه ما ور تخلاص کرد. خپله چندان زنه نگوختل یوه و بلا پلمه بایی کوله.
بس الله ده خیر کی.
آمین.
ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړلي نشهیي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.